آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ خوشاله اوسئ دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن اته نیمې بجې کېږي لومړی تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته
په شمالي کوریا نور اقتصادي بندیزونه هم وضع شول امریکا وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي پیدا کړي چې وخی د اوهایو په پوهنتون برید د اسلامي دولت په لارښوونې یا لمسون شوی وه او په یونان کې پولیسو اویا پناه غوښتونکي په یو ځنګل کې پیدا کړي دي
نن پنجشنبه ده د 1415 کال د قوس د میاشتې 11مه ده چې د 2016 کال د نومبر د میاشتې 13مه کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو او په اروپا کې د مهاجرو د شمیر په زیاتوالي او د دوی په ستونزو په سویډن کې د سیاسي چارو د څیړونکي حبیب الله غمخور سره یو مرکه هم لرو خو اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته چې عاشق الله رحیمزوی به یې تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا په صادراتو تازه بندیزونه ولګول چې هدف یې د هیواد صادراتو 25% کې کمول دي په شمالي کوریا د تازه بندیزونه د هغه اتمي وسلو د ازمایښت په خاطر ولګول شول چې د هیواد د سپتمبر په میاشت کې کړي ول تازه بندیزونه پرون د چهارشنبه پر ورځ د امنیت د شورا د 15 غړي هیوادونو د رایې په غوڅ اکثریت ومنل شول د دې بندیزونو لمخې به شمالي کوریا ونه شي کړی چې د ډبرو سکاره مس سپینزر نکل او جست نور هیوادونو ته صادر کړي شمالي کوریا هر کال په اوسط ډول 1.5 میلیونه میټریک ټنه د ډبرو سکاره نور هیوادونو ته صادروي په متحده ایالاتو کې تحقیقونکي وایي تر اوسه په دې هکله شواهد نه دي پیدا شوي چې وخی د دوشنبه په ورځ د اوهایو په پوهنتون برید د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په لمسون یا لارښوونه شوی وه د برید نه وروسته داعش په خپل ویبپاڼه کې ویلي وه چې بریدګر عبدالرازق علي ارتان د دې ډلې عسکر وه خو د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن پرون په واشنگټن کې په یو غونډه کې وویل چې تر اوسه د برید کوونکو اړیکه د هیڅ کوم تروریستي ډلې سره نه ده معلومه شوې ښاغلی جانسن زیاته کړه چې برید کوونکي د امریکا نه بهر د هیڅ کومې تروریستي ډلې سره اړیکه نه ونیولې د کورنی امنیت وزیر همدارنګ وویل د تحقیقاتو نه داسې معلومیږي چې برید کوونکي په خپله سخت دریزه شوی وه د اسلامي دولت یا داعش ډلې په اعلامیه کې دا هم ویلي دی چې د عبدالرازق علي ارتان سره هغوی خبرې کړې دي او دای منلې وه چې د ائتلافي هیوادونو په خلکو به برید کوي خو د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یوه ماموره انجیلا بایرز چې د قضیې د څېړلو مسؤلیت ورته ورکړ شوی دی وایي داعش معمولا په هغو بریدونو کې د لاس لرلو ادعا کوي چې بریدګر پکې مړ شوی وي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر د متحده ایالاتو نه غوښتي دي چې د سوریې د حلب ښار په ختیځه برخه کې د ملکی خلکو د ژغورلو لپاره د هر څه چې په وس کې ولري ترې کار دی واخلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر سټیفن اوبراین ویلي دی ختیځ حلب به په یوې غټې هدیرې بدل شي ښاغلی اوبراین پرون د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل چې د شنبې د ورځې را په دې خوا په ختیځ حلب کې 25,000 خلک بېکوره شوي دي د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې ښایي د جګړو د شدت په خاطر به زرګونه نور خلک هم بېکوره شي په یونان کې پولیسو اویا پناه غوښتونکي په یو ځنګل کې پیدا کړي دي د پناه غوښتونکو د ډلې چې ماشومان هم پکې شته پولیس ته ویلي دي چې قاچاقبرانو هغوی په وړو ربړي کښتیو کې د ترکیې نه یونان ته وړي دي او په نیمه لارې پرېښي دي نور تفصیل د شافی سردار نه اوري
اکثره دا پناه غوښتونکي د سوریې اتباع دي قاچاقبرانو هغوی د ترکیې څخه د بهر د لارې د یونان سرحد ته رسولي دي پناه غوښتونکو پولیسو ته ویلي دي چې د سرحد څخه هغوی په یوې لارې موټر کې تر همدې ځنګله راوستل او په نیمه لاره کې یې پرېښودل پولیس وایي پناه غوښتونکو چې واړه ماشومان هم پکې سته ټوله شپه یې په ځنګل کې په داسې حال کې تېره کړه چې واورې هم اورېدې ځینو دغو پناه غوښتونکو درې ورځې په پښو مزل کړی خو تر اوسه هم په نیمایي لار پاتې دي د یونان چارواکي وایي چې په دې موسم کې تودوخه د صفر درجه څخه ټیټه وي او هر شی یخ وي. پولیسو د لارې د چلوونکي په سلټون پیل کړي چې په ناغوښتن کې د ترکیې د سرحد څخه په بند لارې کې تر ځنګله رسولي وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په یونان کې 2500 مهاجر او په ناغوښتن کې ګیر پاتې دي. اکثره دا په ناغوښتن کې د ژمي په همدې سړه هوا کې په خیمو کې پراته دي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د کولمبیا د غلطو کې پیلوټ چې د لویدو له کبله یې اویا تنه ووژل شول، د لویدو نه مخکې څو ځله خبرداری ورکړی و چې په الوتکو کې تیل خلاص شوی دی. د پیلوټ غږ پرون په کولمبیا کې په مطبوعاتو کې خپور شو. هغه د هوایي ډګر کارکوونکو ته ویلي و چې تیل خلاص شوی دی او د کیناستلو اجازه یې غوښتلې وه. د یو بلې الوتکې پیلوټ هم په مخابره کې د هغه غږ اوریدلی، خو چارواکي بیا وایي چې د الوتکې د لویدو نه وروسته یوه غټه چاودنه هم شوې ده او دا ښیي چې الوتکه به د تیلو د خلاصېدو په خاطر نه به ولیدلی. او دا هم د افغانستان دوالن خبره. د مالی وزیر کلیل حکیمی د 1399 میلادي کال او بخی د 1399 هجری لمریز کال مالی بودیجه ولسی جرګې ته وړاندې کړی ده. کاغلی حکیمی د وکیلانو غوښتلې ده چې بودیجه د پټاکلې مودې کې تصویب کړي. د 1399 مالی کال بودیجه ټوله 4.6 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد یې عادي او 1.8 میلیارد یې پراختیایي ده. او وروسته خبر ده چې د جوزجان امنیتي او سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په خوانی ولی احمد اشچی د ملي امنیت ادارې په بند کې دی. د جوزجان امنیت قومندان وایي چې د هغه ولایت یو قومي مشر انجینر احمد اشچی امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیولی دی. د جوزجان امنیتي وبخې د جوزجان امنیت قومندان رحمت الله ترکستاني هغه راپورونه هم به اساس او بلل چې ګواکې خغلی اشی د جمهوریت ریاست د لومړی مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم لخوا بندي شوی دی. نوموړی وایي چې د اشچی د کورنۍ غړو هم تر اوسه دوی ته په دې اړه چې هغه د دوستم په بند کې دی شکایت نه دی کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د چارو عالی کمیشنر زید الحسین په جنوب کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالی شورا ته ویلي چې په ټوله نړۍ کې د بشر د حقوقو وضع ورځ په ورځ لا پسې خرابیږي. د جنوب څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د عالي چارو کمیشنر زید عبدالحسین ویلي سره له دې چې د کولمبیا د حکومت او د هغه ملک د یاغي ډلې فار ترمنځ د سولې موافقې په کولمبیا کې 50 کلن داخلي جنګ پای ته رسولی، مګر د سوریې په شمال کې د حلب د ښار په ختیځې سیمو کې وضع د زیاتې اندېښنې وړ ده. هغه وایي چې د دوی دفتر دې ته لار نه لري چې په هغو سیمو کې په 100,000 خلکو ته چې هلته بند پاتې دي په وخت عاجل او ضروري مواد ورورسوي. هغه وایي
Pounded by accelerating bombardment and deliberately deprived of food and medical care, many of them including small children.
د سختو بمباریو او په قصدي ډول د خوراکي موادو او د طبي خدماتو د رسولو د مخنیوي په خاطر هلته د ډیرو زیاتو ماشومانو په شمول ډیر خلک بس مرګ ته منتظر دي. په دغه ډول وحشتناک حالت کې په سرګند ډول او حتی د بشر د حقوقو د ابدي اصولونه هم سرغړونې روانې دي او هم په کامل ډول بشري عاطفه هیڅ وجود نه لري. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د چارو عالي کمیشنر خاغلی زید عبدالحسین خبرداری ورکړی چې د نړیوالو ټولنو کمزوري او د نړیوالو اصولو نه سرغړونو د نړۍ ثبات ته هم خطر پیدا کړی دی. هغه وایي
Many of my recent missions to Western Europe and North America have included discussions of increasing
د اروپا او شمالي کوریا ته زما په ورستوي سفرونو او هلته زما په مذاکرو کې په دې باب بحث شو چې په نړۍ کې نژادي او مذهبي کرکه زیاته شوه او په نتیجه کې د مهاجرینو مذهبي او نژادي ډلو په ضد د کرکې او تشدد د خلکو سره ډېر زیات اندېښنې او تشویشونه پیدا کړي دي. خاغلی زید راعد الحسین د نړۍ په سیاسي مشرانو د دې پړا چولې چې د خپلو شخصي ګټو د پاره د تعصب نه ډک کارونه زیات کړي او دې په خپلا جنایي ډلو ته د تشدد فرصتونه برابر کړي دي. هغه وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د کرکې او نفرت په اساس جرمونه هم زیات شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د چارو عالي کمشنر ښاغلي زید راعد الحسین ویلي چې دی په بروندي او برما کې د وضع د خرابېدو له کبله زیاته اندېښنه هم لري. ښاغلي زید راعد الحسین ویلي دي چې دی په برما کې بې محاکمې د خلکو وژل، په ظالمانه او وحشیانه ډول د خلکو زنداني کول او شکنجه کول، او هم د برما په شمال کې د روهینګا د مسلمانانو په ضد د تشدد له کبله زیاتې اندېښنې هم لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په خوست کې د وزیرستاني کډوالو ماشومانو ته د ګزان د مخنیوي لپاره د پیشکاری یا دستونو د واکسین کمپاین پیل شوی. روغتیایی مسؤلین له کډوالو غواړي چې د واکسین په تطبیق کې ورسره همکاري وکړي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت لري.
د وزیرستاني کډوالو د کیمپ اوسیدونکي حاجی شریف خان خپل ماشوم ملورګانو ته د هغه کمپاین په لومړۍ ورځ د پیچکارۍ له لارې د پولیو ضد واکسین وکړل چې یوازې په دغه کیمپ کې د درې ورځو لپاره ترسره کیږي. د لنور وزیرستانی کډوالو هم غوښتل چې د فلج له دایمي ناروغۍ څخه د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره هغوی ته د څاڅکو تر څنګ د پیچکارۍ واکسین هم د دغه کمپاین په ترڅ کې ورکړي.
دوه دي دغه کیمت دی، یوه دوه کوله څه عمر لري، د بله درې کوله لري. خو دا ښه شی دی، موږ داسې یو چې دغه نو کیمت موږ ته پیدا حاصله شي، د وړکي جنکۍ صحت برابر شي، د دغې پوره موږ دا ښه کیمت ورکړي.
وروسته له هغه چې له پکتیکا نه خوست ولایت ته پر غلي ماشوم کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوه، روغتیایي مسؤلینو خپل تدابیر سخت کړي چې نورو ماشومانو ته د ناروغۍ د انتقال مخه ونیسي. نن چهارشنبه د ګربزو ولسوالۍ په ګلان کیمپ کې چیرې چیرې دغه پولیو وهلي ماشوم کورنۍ اوسي، ماشومانو ته د یادې ناروغۍ د انتقال د مخنیوي لپاره د پیچکارۍ واکسین کمپاین پیل او درې ورځې دوام کوي. د پولیو د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر نجیب الرحمن وایي چې ریستانو واکسین د ګزن ناروغۍ د مخنیوي په مقابل کې د اوږد مهال لپاره د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم پیاوړی کوي. هغه وایي
د خوست په ولایت کې د پولیو د وحشي وایرس فعال دوران موجود دی، یعنی دا یو بالفعل خطر دی زموږ د ټول د خوست د ماشومانو لپاره. امکان شته چې د خوست هرې سیمې ته دغه وایرس ډیر په اسانۍ سره انتقال شي. خصوصا هغه ماشومان مو ډیر د خطر سره مخامخ دي چې هغوی ته یا هیڅ واکسین نه دي شوي او یا هم د ګوتو په شمیر واکسین ورته شوي دي او د بدن معافیتي سیستم یې ټیټ دی.
کډوال حاجی لمبا چې درې میاشتې مخکې لمسی فلج ناروغۍ وهلی، امریکا غږ ته وویل چې که ماشوم ته یې د ګزن ضد واکسین تطبیق کړی وای، کورنۍ به یې له دې ستر مصیبت سره نه مخ کېده.
امید غوټه قابله چې قسم وغواړي تته په تکلیف
څه فکر کوي چې دا ماشوم چې واکسین دې ورکړی وای نو اوس به ښه وای؟
واکسین به چې ورکړی خو دا شای نه وکړلی، دا چې ورکړی مې د ستر تکلیف ورته جوړ شي او دا سمېشت تپه نظان لګېده.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا که څه هم ځینې وزیرستاني کډوالې کورنۍ لا هم د پولیو ضد واکسین سره مخالفت لري، خو په ټولیز ډول د ګزن ناروغۍ د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه یې په هوایي ډیریږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکرې دی رپورته. په کندوز کې د یو اس آی ډی مرستې پر جګړه ځپلو کورنیو ووشل سوې. ګل رحیم نیازمن د کندوز څخه رپورټ لري.
په کندوز کې د یو ایس ای آی ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې لخوا پر هغو کورنیو د خوراکي موادو مرستې وویشل شوې چې په دغه ولایت کې د تیرو جګړو پر وخت د کورنۍ غړي وژل شوي او یا ټپین شوي وو. د هرې کورنۍ لپاره د یوې میاشتې خوراکي موادو دغه مرسته چې تقریبا $300 ارزښت یې درلود د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې لخوا شوې وي او د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو څانګې یو این ماس لخوا تنظیم شوې وي. په دغه مرستو کې د خوراکي موادو سربیره د لومړنیو طبي مرستو صندوقونه هم شامل وو. شمال ختیځ زون کې د جګړه ځپلو ملکی وګړو سره د مرستو د پروګرام عملیاتي مرستیال فرید احمد رنجبر وایي چې د یو ایس ای ډی لخوا دغه مرستې به په قندوز کې تقریبا 240 کورنیو ته ورسول شي. نوموړی په قندوز کې په جګړه ځپلو کورنیو د مرستې د ویش په اړه داسې وایي.
او دا مرستې یوازې هغو ملکی وګړو سره چې د جنگ له امله متضرر شوي دي، یا زخمیان شوي، یا شهیدان شوي، یا کورونه ړنګ شوي. موږ سره د ولایت لخوا نه، د شهدا معلولینو ریاست لخوا نه، او د ریاست صحت امنیت د شفاخانی همزوی د کندوز لخوا نه، هغه خلک چې هغوی هلته مراجعه کوي او مستحق پیژندل کیږي، د دا لیست موږ سره هغوی شریکوي. دغه مرستې یوازې هغه جنګ ځپلو کورنیو سره دي چې متضرر کیږي. نو خامخا که چیرته جنګ کیږي په ټول زون د شمال شرق کې، په ټولو ولسوالیو او کلو کې، بانډو کې، چې هلته موږ ته اطلاع را رسیږي، د هغې اطلاع مطابق موږ خپل بررسی کوو او دا لړۍ دوام لري.
هغه وایي چې د مرستو په لومړي پړاو کې له کورنیو سره بیړنۍ مرستې کیږي، په دویم پړاو کې که د دغې کورنۍ غړي رواني ستونزه پیدا کړي، د هغې د درملنې لپاره هڅه کوي. په دریم پړاو کې هغه ټپیان که دوامداره طبي مرستو ته اړتیا ولري، روغتونونو ته معرفي کیږي. په څلورم پړاو کې که د کومې کورنۍ سرپرست په جګړه کې وژل شوی وي او یا یې عایداتي منبع له لاسه ورکړي وي، له هغوی سره د اقتصاد د پیاوړي کولو په خاطر مرستې کیږي. هغه کورنۍ چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې دغه مرستې ترلاسه کړي دي، د مرستو په اړه داسې وایي.
په لاره کې افغان ولګېدم، خور مې په سر زوبل سره وزت، دغسې په سر په سترګه په پخا زوبل،
بل خور مې هغه چاره په سر خوړلې، خو هغه خدای ککړه دې سترګه له باینه تلې وه، سام سام ولګېده. موږ رسیدګي ونه سو کړه، کور کې یو روپۍ مو هم نه. دا جلی سي بیا هم داسې دې زخمیانو جګه کړه ځان سره میدان هوایي ته، ما یو روپۍ نو ما زر روپۍ قرض کړې، بیا خو اخوانه بیچارهګانو تیاره کې راولېګل. دا جلی یو لپه خاوري سرک راکی، دولت مور پلار ده، مونږ ول خوشاله ناستو، سل د پی خوشاله استو، ای دوا پیسې نه د جلی په خدای چې پاسمان پیسې زنه لارم، و اورت چې سوی د ما 2 روپۍ کار نه دا کړه نی لارم.
زه درا کې وسیو جنگو کې مزوی می شهید خپل زخم سم کورم بمبارس دو بجې وړي دي، دو بجې یو بجې د الله خودي، یو بجې لوبیا ده، درې بجې ورجی دي، دو قطای غول دي، نو د چای بوره شری دي.
په قندوز کې له اخیری سخت جګړې راورسته چې د خار نیمایي برخه د دولت مخالف او وسلوالو طالبانو نیولې و، د قندوز له جګړه ځپلو وزره کورنیو سره حکومت د 10,000 افغانیو نقد مرسته وکړه. له دې پرته د خوست ولایت یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو هم تر 1,000,000 افغانیو پورې نقد مرستې پر جګړه ځپلو کورنیو وویشلې. په قندوز کې د جګړو له امله یو شمیر کورنیو خپل عایداتي منابع له لاسه ورکړي. له دولتي او د خلکو له مرستو پرته د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا هم د 150,000 ډالرو پر ارزښت د قندوز له جګړه ځپلو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته شوې وه. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکړې دې مرکې ته. په اروپا کې د مهاجرو شمیر د پخوا په پرتله زیات شوی دی. موږ د افغان مهاجرو په ستونزو او په خاص ډول په کمپونه کې د افغانانو په ژوند باندې په سویډن کې د سیاسي چارو د څیړونکي حبیب الله غمخور سره غږیدلی یو. هغه وایي
بله، تاسو لکه چې اشاره ورته وکړله، په 2014 کال په شروع او د 2015 کال په وروستیو دوه میاشتو کې 350,000 زیات مهاجر سویډن ته راغلي دي، چې په دې کې هم کورنۍ دي او هم هغه ځوانان دي چې سینې تر اتلو سکشته دي. د دغو مهاجرو په قطار کې د لویانو په برخه کې سوریا او د ځوانانو په برخه کې افغانستان لومړی ځای لري. په سویډن کې ټول مهاجر په کمپونو کې ځای پر ځای دي. دلته د نورو هیوادونو په پرتله د مهاجرو سره د ژوند په برخه کې معینی انساني مرستې کیږي. هر مهاجر په کمپ کې چې اوسیږي، طبیعي ده چې په کمپو کې په یو اتاق کې 2-3 نفرو پورې اوسیږي. دوی ته پخه ډوډۍ رسیږي درې وخته، ماشومان مکتب ته باید لاړ سي او مکتب ته ځي، یعنی د مکتب د تک امکانات ورته برابر دي، دا حتمي ده چې دوی باید مکتب ته ولاړ سي. دوی د وکیل انتخاب حق لري، وکیل ورته نیول کیږي تر څو په انټرویو کې د سره یا د ځوان سره مرسته وکړي. هغه ځوانان چې سینیئر تر اتل سوکشته دي د هغوی لپاره علاوه تر وکیل یو نفر د سرپرست په نامه نیول کیږي چې هغه د دولتي امور او اجتماعي امور سرپرستی کوي.
بله،
یعنی دا هغه ځوانان دي چې دلته به مور او به پلار راغلي دي چې موږ تاسو ورته یتیم ماشومان وایو. دلته د انتظار وخت انټرویو ته د پخوا په پرتله متاسفانه زیات شوی دی. یعنی په 2014 او 2015 په اوایلو کې یو چاته دوه درې میاشتې بعد د انټرویو نوبت رسیدي.
بله،
مګم په دغه وروستیو وختو کې چې مهاجرو شمیر ډیر لوړ ولاړی، انټرویو لپاره دراغوستلو وخت یې د شپږو او تر نو لسو میاشتو پورې، اته تر یو لسو میاشتو پورې اوست سوی دی. یعنی یو نفر انټرویو ته انتظار باسي.
بله، رابسو دته چې افغانان خو امیدونه لري چې د دوی سره باید مرسته وسی، نو د افغانانو ټولنې چې حالت په سویډن کې دی، د دوی د خاص څخه څه مرسته د دې مهاجرو سره کیږي؟
بله، خبره دا چې دلته چې هغه فرهنګي ټولنې دي، هغه د خپل قوانینو لمخې بعضی فعالیتونو کې دوه کډوالو ته سهم ورکوي. منتها داسې ده چې تاسو ته معلومه ده یو فرهنګي ټولنه چې په یو هیواد کې جوړیږي، هغه مثلا په سویډن کې د هغې ټول غړي بیمه دي، او دا هغه خلک دي چې دلته د اوسېدو قانوني حق لري چې هغه باید هغه ماین د سن وروسته موږ ورته څلور شمیرې وایو هغه باید ولري. نو افغان کډوال چې دلته راځي، طبیعي خبره ده چې هغه د سرنوشت منتظر دي. په هغو عامو فعالیتونو کې چې هلته د بیمې مسأله مطرح نه وي، که احیانا خدا نخواسته یو چاته ضرر ورسیږي، نو د هغه سره مرسته کوي او هغه ته د ګډون زمینه برابروي. همدا شان په ټول سویډن کې افغانانو کوشش کړی دی چې په هغه اولو وختو کې وتر دی. اوس د ټولو خلکو لپاره، یعنی افغان کډوال لپاره من جمله، د نورو لپاره هم دوبنی او ژمنی کالي راټول کړي او هغه کمپونو ته ځوانانو ته او افغانانو ته رسولي. دلته هر مهاجر ته د جیب پیسې ورکول کیږي، علاوه تر دې چې یعنی د ډوډۍ لري، ځای لري، د برخو اوبو مصرف د نور کوي، د دوا او ډاکټر مفت دی مصرف نور کوي، بلکې د جی پی سی یا جیب خرڅ هم ورکول کیږي.
رب سو دې ته محترم غمخور صاحب چې د مهاجرو د استولو په برخه کې څویل کیږي، ولی افغانان په دې برخه کې ډېر ستونزې لري او ډېر تشویشونه ورسره دي، نو افغانان په دې برخه کې څومره خوندې دي؟
متاسفانه تشویشونه سته، هغه ځکه چې په دې وروستیو کې بشمیر افغانانو دلته چې ورته ګورو منفی اخیسته ده. دا که هغه به سرفرست ځوانان یا ماشومان ورته وایو او یا دا که کورنۍ دي. منتها په سویډن کې قانون داسې دی چې یو مهاجر چې منفی واخلي د ایمیګریشن د ادارې څخه، بیا د ایمیګریشن محکمې ته د شکایت حق لري پر دغه فیصله باندې، او که هغه هم منفی ورکی، بیا حق لري چې د ایمیګریشن عالی محکمې ته یا په اصطلاح ستري محکمې ته مراجعه وکړي. دغه پروسه جریان لري. کله کله دا سپیشیږي چې په درو سرو محکمو کې یو څوک منفي اخلي، نو هغه بیا د دوی دوسیه په اصطلاح پولیس ته معرفي کیږي، خو نو طبیعي خبره ده چې بیا دوی لا درک شي، پټ شي، بیا ادرس شي، چې دلته په سویډن کې ورته بیا کاغذ اوسېدونکي وایي، یعنی کوم قانوني د اوسېدو کاغذ په لاس کې نه لري. دا ستونزه موجوده ده، او د افغانانو غوښتنه دا ده چې د سویډن دولت د افغانستان اوسنی پوځي او امنیتي حالت په کتو سره افغانانو په حق له یو ځانګړي پریکړه ولري، او دا دلته د ټولو افغانانو سره تشویش دی، او حتی په مکاتبو کې د هغو ځوانانو پر روحیه باندې تاثیر کړی دی کوم چې تر اوسه یې سرنوشت نه دی معلوم. په خو د ځوانانو وینې دلته تشویقي زموږ لخوا هم او د دولت لخوا هم چې باید درس وایي. اوس چې دغه منفیګانی شروع شوي دي، نو ځوانان وایي چې زموږ سرنوشت نه دی معلوم، موږ د چش لپاره پر ځان باندې فشار راوړو. سویډي ژبه که زده کړو او چې بیرته مو دی ولېږي، نو د سویډي د نیمچا ژبې زده کړي ګټه به نو موږ ته په افغانستان کې چه شوي او یا به په بل هېواد کې چه شوي. حالات یو ستونزمن دي.
بله ډیر مننه ستاسو څخه محترم حبیب الله غمخور صاحب.
خواهش کوم ستاسو هم کور ودان ستاسو رادیو همیشه د نړۍ په ټولو ځایونو کې د ولسونو او د هغو زوریدلو چې د ژغ پورته کولو ته اړتیا لري لاس مور غزولې دي مستاسو دغه فرهنګي او بشور دوستانه هڅه ته د قدر پستر کوم.
خدای مو ژوندۍ لره. ډیر مننه.
او سم د مهمه خبرونو لاندې زوري ملګر ملتونو په شمالي کوریا نور اقتصادي بندیزونه وضع کړل. د ملګر ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا په صادراتو تازه بندیزونه ولګول چې هدف یې د هیواد صادراتو 25% کې کمول دي. په شمالي کوریا د تازه بندیزونه د هغه غتمی وسلو د ازمایښت په خاطر لګول شوی چې د هیواد سپتمبر په میاشت کې وکړل. تازه بندیزونه پرون د چهارشنبه پر ورځ د امنیت د شورا د 1500 غړي هیوادونو د رایو په غوڅ اکثریت ومنل شول. د دې بندیزونو لمخه به شمالي کوریا ونی شکړای چې د ډبرو سکاره مس سپینزر نور هیوادونو ته صادر کړي. شمالي کوریا هر کال په اوسط ډول 1.5 میلیونه میټریک ټنه د ډبرو سکاره نور هیوادونو ته صادروي. په متحده ایالاتو کې تحقیقونکي وایي تر اوسه یې داسې شواهد نه دي پیدا کړي چې وښيي د دوشنبې په ورځ د اوهایو په پوهنتون برید د اسلامي دولت یادایش د ډلې په لمسون یا لارښوونه شوې وه. د برید نه وروسته داعش په خپل ویبپاڼې کې ویلي و چې بریدګر عبدالرازق علي ارتان د دې خلافت عسکر و. خو د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن پرون په واشنگټن کې په یو غونډه کې وویل چې تر اوسه د برید کوونکي اړیکه د هیڅ کومې تروریستي ډلې سره نه ده معلومه شوې. ښاغلی جانسن زیاته کړه چې برید کوونکي د امریکا نه بهر د هیڅ کوم تروریستي ډلې سره اړیکه نه ونیولې. د اسلامي دولت یادایش ټلې په اعلامیه کې دا هم ویلي و چې د عبدالرازق علي ارتان سره هغوی خبرې کړې دي او دا یې منلې و چې د ائتلافي هیوادونو په خلکو به بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر د متحده ایالاتو نه غوښتي دي چې د سوریې د حلب ښار په ختیځه برخه کې د ملکي خلکو د ژغورلو لپاره د هر څه چې په وس کې وي ترې کار دی واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر سټیفن اوبراین ویلي دي ختیځ حلب به په یوې غټې هدیرې بدل شي. کاغلی اوبراین پرون د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته دا هم وویل چې د شمې د ورځې را پدې خوا په ختیځ حلب کې 25,000 خلک بېکوره شوي دي. په یونان کې پولیسو اویا پناهغښتونکي په یو ځنګل کې پیدا کړي دي. د پناهغښتونکو د ډلې چې ماشومان هم پکې شته پولیس ته ویلي دي چې قاچاقبرانو هغوی په وړو ربړي کښتیو کې د ترکیې نه یونان ته وړي دي. اکثره دا پناهغښتونکي د سوریې اتباع دي. قاچاقبرانو هغوی د ترکیې نه د بحر د لارې د یونان سرحد ته رسولي دي. پناهغښتونکو پولیس ته ویلي دي چې د سرحد نه هغوی په یوې لارې موټر کې تر همدې ځنګل راوستل او په نیمه لار کې پرېښودل. پولیس وایي پناهغښتونکو چې واړه ماشومان هم پکې شته ټوله شپه یې په ځنګل کې په داس حال کې تیره کړې چې واورې هم ورېدلې. ځینو دغو پناهغښتونکو درې ورځې په پښو مزل کړی خو تر اوسه هم په نیمه لار کې پاتې دي. د کولمبیا د هغه الوتکې پیلوټ چې د لویدو له کبله یې اویا تنه ووژل شول د لویدو نه مخکې څو ځله یې خبرداری ورکوه چې په الوتکې کې تیل خلاص شوي دي. د پیلوټ غږ پرون په کولمبیا کې په مطبوعاتو کې خپور شوی. هغه د هوایي ډګر کارکوونکو ته ویلي ول چې تیل خلاص شوي دي او د کیناستلو اجازه یې غوښتله. د یوې بلې الوتکې پیلوټ هم په مخابره کې د هغه غږ اورېدلی خو چارواکي بیا وایي د الوتکې د لویدو نه وروسته یوه غټه چاودنه شوې او دا ښیي چې الوتکه به د تیلو د خلاصېدو په خاطر نه وي ولیدلې. او دا هم د افغانستان دولن خبرونه. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی د 1400 نوی کال بودیجه ولسی جرګې ته وړاندې کړې ده. کاغلی حکیمی د وکیلانو نه غوښتلې ده چې بودیجه د پټاکلې مودې کې تصویب کړي. د 1400 نوی کال بودیجه ټول ټال 1460 میلیارد افغانۍ ده چې 288 میلیارد یادی او 180 پرختی ده. او وروستی خبر دا چې د جوزجان امنیه قومندانۍ وایي د هغه ولایت یو قومي مشر انجینر احمد اشچی د امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د همکاري په تور بندي کړی دی. د جوزجان امنیه قومندانۍ رحمت الله ترکستاني هغه راپورونه هم بیا اساس وبلل چې ګواکې ښاغلی اشچی د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم لخوا بندي شوی.
قدر من اوریدونکو ته خبرونه په پای کې پام کړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14، شپې ته به هوا سړه وي، منفي 1 درجه به وي. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23. په هرات کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 22. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 12، منفي 2. او په کندوز، خوست، مزار شریف، فرا او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. اوس په فلان وخت کې د خبرونه پیل سي. تاسو زموږ سره اوسئ.